درنو دوستانو ستړي مشي ز اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رډيو په دې خبرونه کې هر کله کو په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روشان ملتیا کوي. د اصول په چارو کې د دولت وزارت ویل طالبانو سره د افغان دولت د مذاکراتو د پایل په جزئیاتو بحثونه روان دي. د مو د دې خبرونه د سر موضوع د ګڼ نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کو سالم احمد سالی سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 500 زیات نورې پیښې ثبت شوې. نامعلومو کسانو په بدخشان کې څلور ملکیان وژلي. ایران وایي چې وینزویلا ته به د تیلو صادراتو ته دوام ورکړي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 1515 نورې پیښې ثبت شوې. د دغه وزارت معین وحید مجروح نن رسنیو ته په یو لیږلي ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې موده کې په دې وایرس 8 کسان مړه شوي او سل تنه نور روغ شوي دي. ښاغلی مجروح له خلکو د دې وبا په مخنیوي کې د همکاري غوښتنه وکړه.
وزنی هیله او موثر فکتور د کورونا د کنټرول په برخه کې د خلکو مرسته ده چې دوی د ګڼګونو ځایونو مخنی لاړ نشي هلته ماسک استفاده کوي په جبري توګه دوه متر فون ټولنیز واتان په نظر کې ونیسي خپل لاسونه د ورځې شل ته تیر سل پرې وي.
په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 15,500 ته رسیدلی دی. له دې جملې تر 1,400 زیات کسان روغ شوي هم دي. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل شوي. ویل شوي دغه وسلوال وروسته له هغې ووژل شول چې اول یې تېره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوسته ډله ییز بریدونه پیل کړل چې وروسته وسلواله نښته وسوه. د ولي ویان عطاالله خوږیاني نن رسنیو ته وویل چې په دې نښته کې سیمه ییزو پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې.
متاسفانه د دوی په بریدونو کې درې سیمه ییز پولیس شهیدان شوي او یو بل ټپي شوی و. د یو تورستي بریدونو په ځواب کې امنیتي ځواکونو 14 وسلوال مخالفین وژلي او نه نور ټپیان کړي دي چې په وجل شو کې د عباس او ادریس په نومونو دوه تن سر ګروپان هم شامل دي. د وجل شو اکثریت جسدونه په سیمه کې پاتې دي.
بلخو نامعلومو وسلوالو کسانو په بدخشان کې تیر شپه څلور تنه ملکیان په ډزو وژلي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د ارغنج خوا ولسوالۍ په شیوه سیمه کې وژل شوي.
چهار تن از افراد ملکی
د ناپیژند وسلوالو کسانو لخوا څلور تنه ملکیان وژل شوي او تر اوسه د دې وژنې دلیل او انګیزه معلومه نه ده. پولیسو د قاتلانو د پیژندنې لپاره اقدام کړی دی.
په بل خبر کې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د محلي اردو یو قمندان د وسلوالو طالبانو په کمین کې وژل شوی دی. د امنیت قمندانۍ ویان زیاتوي چې مفتي محمد امین له خپل یو ساتونکي سره تیر شپه په باشند کلی کې وژل شوی. هاخوا د کاپیسا د ټرافیکو د تنظیم مدیر نن د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. چارواکي وایي سید منیر له کوره دفتر ته روان و چې نن سهار د مرکز په قلعه سید خان سیمه کې ووژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي که وینزویلا وغواړي تهران به ورته د تیلو صادرات جاري وساتي. د دغه وزارت ویان عباس موسوي نن په هغه اونیز کانفرانس کې دا خبره وکړه چې له دولتي تلویزیونه په ژوندۍ بڼه خبرې دی. پر ایران او وینزویلا دواړو د امریکا متحده ایالاتونو لخوا بندیزونه لګول شوي دي. واشنگتن هڅه کوي چې وینزویلا ته د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي. ایران په وروستیو کې وینزویلا ته په تیلو بار 15 کښتۍ هم لېږدولې دي. د امریکا د جنوب دغه هیواد چې یو وخت د تیلو له عمده تولیدونکو هیوادونو څخه و د اقتصادي بحران له کبله د پټرولو له قحطۍ سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو حکومتونو ترانسپورتي ادارو او بیمه کوونکو ته خبرداری ورکړې. د ایران د تیلو له انتقالونکو کښتیو سره د همکارۍ په صورت کې به له بندیزونو سره مخامخ سي. د امریکا په لږ تر لږه 15 ښارونو کې پرون سختي مظاهرې وې. خلک په مینیسوټا کې تیره دوشنبه د یو سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو شپږ 40 کلن تور پوستي کس د وژنې په عکس العمل کې راوتلي. په ډېرو ایالتونو کې د دغه مدني پاڅون د کنټرول لپاره د ملي ګارد شاوخوا 15,000 پوځیان ګمارل شوي. تر اوسه په سلګونو اعتراض کوونکي د بلوا ضد پولیسو لخوا نیول شوي دي. په ځینو سیمو کې مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې دي. پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو د مظاهره کوونکو د تیدو پره کولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز وکارول. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یکشنبه په سوچ ویټونو کې له مظاهره کوونکو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انتیفا ډله د ترهګرو لیست کې شامل کړي. انتیفا په امریکا کې کیڼ اړخي افراطي وسلوله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي جوړولو تورنه ده. او په نړۍ کې د کورونا وایرس لکبله د لګول سویو بندیزونو د نرمولو په لړ کې بنند روسي په پلازمینه مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانستل سي. د روس له هغه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې دا هیواد نور له هغه حالت وتلې چې د کورونا وایرس پیښه پکې او شته رسیدلې وي. په روسي کې له 450 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له عملي نږدې 4200 کسان مړ سوي دي. د غرس په سعودي عربستان او بیت المقدس کې هم جمعتون پرون بیرته د لمونځ کوونکو پر مخ پرانستل سول.
نو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویل طالبانو سره د افغان دولت د مذاکراتو د پایل په جزئیاتو بحث روان دي. لبل خو د ملي امنیت شورا وی ټاکل شوی چې نن 290 طالب بندیان خوش شي. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت غوښتي چې هر څه زر خپل کابینه د رای اخیستو لپاره وروپیژنې. د ولسی جرګې اداري هیئت خبرداري ورکړې که حکومت په لنډو ورځو کې کابینه ورمعرفي نه کړي سرپرست وزیران به بې واکه کړي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. او دا بم واوري چې د مشانو جرګي د لومړی مرسیال محمد علي مزدیار غواړي چې د زوی سالم مزدیار وژونکي اعدام شي. خغلی مزدیار د سالم مزدیار د وژل کېدو په دریمه کلیزه کې په کابل کې ویل تر اوسه د زوی او نورو د وژلو عاملین نیول شوي نه دي. که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. د ماشومانو له ورځې سره د ورځې په مناسبت چې نن غبرګولي یا د جوزا په 12مه په افغانستان کې یادیږي د یونیسف او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غو اندېښنې هم در سره شریکوي چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د خبرونه په دوهمه نمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. یو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته اداري شریک پروګرام دی او بل هم د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه ده. اوس د خبرونه لومړی رپورټ راخلو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د افغان دولت د مذاکراتو د پایل په جزئیاتو بحثونه روان دي. د خبرې د دې وزارت ویاندي ناجي انوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړي. له بلې خوا د ملي امنیت شورا وایي ټاکل شوی چې نن 290 طالب بندیان خوشي شي. تفصیل له ناجیې صافی اورو.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره اړین ګامونه پورته شوي او دا مهال د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پایل په جزئیاتو خبرې کیږي. د دغه وزارت ویاندي ناجي انوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د خلکو او دولت تمه دا ده چې د حکومت او طالبانو ترمنځ هر څه ژر امکان ولري مذاکرات پیل شي.
له طالبانو سره د افغان دولت د مخامخ مذاکراتو د پایل لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا اړین چمتووالی نیول شوی دی او عملی ګامونه هم اخیستل شوی دی. د مذاکراتو د پایل پر جزئیاتو بحثونه روان دي چې په موقع به یې معلومات له خلکو سره شریک شي. خو د ټولو اړخونو لخوا د چټکو ګامونو چټولو لپاره زموږ هڅې روانې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت او طالبانو له لوري د زندانیانو د تبادلې لړۍ هم روانه ده. که څه هم افغان حکومت تیره ورځ ویلي و چې 290 نور طالب بندیان به خوشې کیږي خو دا بندیان تر اوسه نه دي خوشې شوي. ملي امنیت شورا کې یوه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي نن ازادي راډیو ته وویل لا هم د طالب بندیانو په لیستونو کار روان دی تر څو دوی تثبیت شي. اخوا د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل که څه هم په دې اړه ډېر څه ونه ویل خو وایي نن دوشنبه به 290 طالب بندیان خوشې شي. له دغه سره به د خوشې شویو طالب بندیانو شمیر 3000 ته ورسیږي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی د دوحې د تړون له مخې تر اوسه پورې د کابل ادارې له زندانونو څخه 2200 اتیا تنه د اسلامي امارت بندیان راخوشي شوي دي. له دې څخه زموږ د زیاتو بندیانو د خلاصون ادعا چې د کابل ادارې د چارواکو لخوا اعلان شوې ده سمه نه ده. باید په دې اړه دقیق او واقعي ارقام خپاره شي او پروسه ګډوډه نه شي. دا مهال د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر تر بل هر وخت ډیر چټک شوی، خو د غلطه د طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې تفاوت موجود دی. د دوی په سرګندونو کې لوی تفاوت دا دی چې د افغانستان حکومت د افغانستان له زندانونو د آزاد شویو طالب بندیانو شمیر 3000 تنه یادوي، خو طالبانو د 2200 اتیا تنو طالبانو د خوشی کېدو خبر تاییدوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت غوښتي چې زر تر زره د کابینه د رای اخیستو لپاره وروپیژني. د ولسی جرګې اداري هیئت خبرداری ورکړی که حکومت په لنډو ورځو کې د کابینې غړي د رایو اخیستو لپاره ورمعرفي نه کړي، سرپرست وزیران به بې صلاحیته کړي. په ورته وخت کې ارګوایي د کابینې پر بشپړېدو کار روان دی. امید زهیرمل په دې اړه له نور تفصیل سره.
د افغانستان د نوي حکومت له جوړېدو نږدې څلور میاشتې تیریږي، خو لای هم خپله کابینه ولسی جرګې ته د باور رایه اخیستو لپاره نه ده ورپېژندلې. د حکومت همدې کار ولسی جرګه په غوسه کړي او خبرداري ورکوي که حکومت په لنډ ورځو کې کابینه ورمعالفي نه کړي، سرپرست وزیران به بې صلاحیته کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال عباس ابراهیم زاده وایي حکومت په تیرو څو میاشتو کې درې ځله ژمنه کړې چې کابینه به د باور رایه اخیستو لپاره ورمعالفي کوي، خو په خپلو ژمنو یې وفا نه ده کړې. داخل منشی حجت الله خیرتمند دوشنبه پورز ازادی رادیو ته وویل هغه ډول چې اړینه ده ولسی جرګې هم پر حکومت د کابینې د معالفه کولو لپاره لازم فشار نه دی راوسته.
ان شاء الله راتون کو ورځو کې موږ د ورسی جرګې په تالار کې وډلې ځ پرې کړه کو موږ بل حکومت وو غوړو چې هر څ ژر وزیران ولسی جرګې ته وپیژني. په دې کې هیڅ شک نشته چې په وسنی وضعیت کې حکومت نامشروع دی.
دا په تاسو حال کې دا چې په دې ورستیو کې نګدي هر ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د بیلابیلو کسانو لخوا د نوي کابینې په نوم لیستونه خبريږي چې پکې د وزیرانو، مینانو او د خپلواکو ادارو د نویو ګمارل شویو کسانو نومونه ذکر شوي، خو ارګ بیا دا ډول لیستونه جالي بولیا وای د کابینې پر تشکیل کار روان دی. د ولسمشر د وایان مرستیال دواخان مینپال
کابینې پر معرفي باندې حکومت کار کوي. په دې برخه کې ځینې سرپرست وزیران معرفي شوي دي او نور به هم معرفي سي. کابینه به د افغانستان د ټولو سیمو د ټولو ژبو او د ټولو اقوامو څخه نمایندګي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل لوړې په مراسمو کې تر دوه ونیو د نوي حکومت د تشکیل خبره وکړه، خو له ټاکنو راولاړ سیاسي جنجال د دې سبب شو چې دا بهیر وځنډي. اوس یو شمېر اندېښنې پر دې دي چې کېدای شي ولسمشر او مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله د کابینې لپاره په معرفي کې تونکو اشخاصو ډیر وخت ونیسي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که
دیموکراسی نه وای
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د مشانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار وایي د زوی سالم ایزدیار وژن کې دی اعدام شي. ښاغلی ایزدیار د سالم ایزدیار د وژل کېدو په درېیمه کالیزه کې په کابل کې وویل تر اوسه د زوی او نورو د وژلو عاملان نیول شوي نه دي. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
یو شمیر خلک دلته د کابل ښار په زنبق سلور لارې کې راغونډ شوي چې درې کاله مخکې په کابل کې په یو لاریون کې د وژل شوو لپاره عدالت وغواړي. دوی د سالم ایزدیار او د جنبش رستاخیز تغییر د نورو لاریون کوونکو د وژلو د عاملینو د مجازاتو غوښتنه وکړه. هغه جنبش په کابل کې د مرګونې حملې وروسته د حکومت پر وړاندې په اعتراضونو لاس پورې کړی و. دوی وایي د درې کلونو په تیرېدو سره بیا هم د دغې پیښې عاملین ونه نیول شول. د دې ډلې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار چې په دغه پیښه کې زوی سالم ایزدیار وژل شوی، د یادې پیښې په ارزولو کې عدلي او قضایي ارګانونه په بې پروایي تورنوي.
لوی سورنوالی در صورتی که وظایف جنرال
لوی سورنوالی چې کله د کابل د امنی قومندان جنرال حسن شاه فروغ او د کابل د ګانیزون د قومندان جنرال ګل نبی احمدزی دند وزن ډولی او د مستقیمی ادعا او غږیز مکالمه سره سره چې پر عدالت غوښتونکو ځوانانو د دزو حکم پکې خودل کیږي د عملینو د نیولو په اړه هیڅ اقدام ونه شو.
دی وای سره لدې چې په هغه وخت کې د پیښې په تړاو د پولیسو د لسو افسرانو په ګډون د اتلسو کسانو دوسیې محکمې ته ولیږل شوی او د احضارولو حکم یې وشو. لویه سرنوالۍ د دغو کسانو په حاضرولو بریالی نه شوه. د عالم زیدیار په خبره لس کسان چې د دغې پیښې عاملین دي یوازې څلور کسان یې میرویس ترکه، احمد علیزاده، محمد صابر آرین او محمد صادق مرادی د محکمې غونډې ته حاضر شول. ښاغلی زیدیار وایي سره له دې چې اسناد او شواهد شته چې ګمارل شوو امنیتي ځواکونو په سیمه کې پر رستاخیز تغییر جنبش ډزې کړي خو بیا هم دغې دوسیې ته رسیدنه نه ده شوې. اعتراض کوونکي غواړي چې د کابل د امنیت پخوانی قماندان حسن شاه فروغ او د کابل ګارنیزون پخوانی قماندان ګل نبی احمدزی د اعدام او نور د بندیان شي. بلخوا د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د دغې عدالت غوښتنې ملاتړ وکړ. ښاغلی عبدالله په دغې غونډه کې وویل:
اما در تطبیق عدالت زندگی دیگه مردم مزمر است.
هیبت نکه پیښوه، که څه هم په دې برخه کې په حکومت کې مستقیم مسؤلیت نه لرم، خو د یو هیوادوال په توګه څه چې د عدالت پلي کولو پورې اړه لري ځان مسؤول ګڼم.
په ورته وخت کې لویه سرنوالۍ وایي په دې هکله د دوی ارزونې پای ته رسیدلې دي. د دغې ادارې ویان جمشید رسولی د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل:
د لوی څارنوالۍ لخوا په دې اړه بې پرې هر اړخیزې او عادلانه څېړنې مخکې بشپړې شوي او د شرعي او قانوني پریکړې په هدف اړوندې محکمې ته لیږل شوي او د افغانستان په محاکمو کې تر ارزونې لاندې دي.
درې کاله مخکې په همدې ورځ یعنی د 1386 لمریز کال د جوزا په 12مه یو شمېر اعتراض کوونکو په کابل کې په چاودېدونکو موادو بار د ټانکر په چاودېدو اعتراض وکړ. دوی په دغه اعتراض کې د ولسمشر د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر په ګډون له دندو څخه د یو شمېر حکومتي چارواکو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د هغه کال لاریون هغه مهال په تاوتریخوالي واوښت او د امنیتي ځواکونو په ډزو یې مخه ونیول شوه چې لاریون کوونکو غوښتل د ارګ او سپیدار په دروازو ورننوځي. که څه هم هغه مهال داسې راپور خپور شو چې په دغه پیښه کې اووه کسان وژل شوي، اوس د مشرانو جرګې لومړی مرستیال او د وژل شوي سالم زیدیار پلار محمد عالم زیدیار وایي په هغه پیښه کې نهه کسان وژل شوي وو. د ویلو ده چې د زنبخ په څلور لارې کې د جرمني د سفارت مخې ته د چاودېدونکو موادو ډک ټانکر د چاودېدو په پیښه کې سباندې سل کسه وژل شوي او کابو 1500 پکې ټپیان شوي وو. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بېطرفه، موثقو، پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
تاسو موږ غږله آزادي راډیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. اوس په مور شو خوسته دغلته غنمو یو ډول زراعتي ناروغي پیدا کړې ده او خلک ویر لري چې د غنمو حاصلات به کم شي. په اړه یې له خوست څخه نجیب الله لوخیل ریپورت راکړي.
د خوست په هغه سیمو کې چې هوا پکې ګرمه ده تر ډیره پکې غنم ریبل شوي. په درمندونو کې د غنمو د استلو لپاره ترې شرې لګیا دي او د غنمو حاصلات پکې پراټولېدو دي. د خوست د کرنې ریاست مرستیال فضل رحیم آزادۍ راډیو ته وویل په پیل کې غنم ډیر خراش نه شول، خلک ورته خوشبینه وو، خو وروسته پر لپسې بارانونو په ځینو سیمو کې ګلیو او د سرخی په نوم یو ډول نباتي ناروغۍ د غنمو حاصلات زیانمن کړل. دی وایي د دوی د ادارې د سروې او فنی کسانو د مشاهدې له مخې د دې ولایت د غنمو حاصلات له 40 تر 50 سلنه پورې کم شوي دي.
سږکال د غنمو حاصلات په ولایت کې ډېر ښه وو، خلک ډېر خوشبوره وو، پاک وو. متاسفانه چې بارانونه متوتر وشول او همدارنګه ګلۍ وشول نو د غنمو حاصلات د تیر کال په نسبت زه فکر کوم چې د 50% پورې زیات لري. تیر کال په نسبت د ګالې د وزنه طبیعي فاتونه او د متوتر بارنه چې په دې کې بیا سرخی او سیاکک مرزونه پیدا شول.
د شیرعلی په نوم د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د حیدرخیل د سیمو یو اوسیدونکی چې بزګری کوي وایي سږ کال د غنمو د حاصل خوند نشته. د زیاتوي
15 جره به منځکه زه په کچخیلو کې لرم. حاصلات د تیر کال په نسبت نه ډیر نیمایي و کم و. ایله څه دا و چې دولت موږ سره هیڅ کومک نه دی کړی، نه یې دوایې روکړي دي په خپل ټیم، نه یې تخمونه په خپل ټیم روکړي دي، نه روغلي دي. او د دولت نه موږ دغه ارزو ده چې مثال موږ سره کومک وکړي.
بلدوری ته د کرنې د برخې فنی او مسلکي کسان وایي که په خوست کې دې برخې ته پاملرنه وشي نتیجه به یې ځکه ښه وي چې دلته هر ډول نباتات، ترکاری او میوې حاصل ورکوي. د کرنې د برخې یو تجربه لرونکی مامور تازه علي خان تنی وایي
په اول وخت کې چې کله غنم کرلای کیږي د کرنې ریاست لپاره مناسب دا دی چې موږ هغه دوا چې هغه البته د تیرام په نومه یدیږي د غنمو د تخم سره ګډ کړو، نو بیا یې موږ د خانانو ته هغې نه وروسته بیا یې موږ تغذیه کړو. په وخت وکرلی شي، منځکه ښه جوړه شي، ښه سودیاره شي، او د دې دپاره چې فاسفورس لمر هم خپله فاسفورس لري د غنمو حاصلات زیاتی.
خو سره له دې چې 250,000 هکټاره کرنیزه للمي او اوبیزه ځمکه لري، خو طبیعي آفتونه، نباتي ناروغۍ او په ځانګړي ډول د حاصلاتو د پخېدو په موسمونو کې د ګلې د اورښت له امله بزګران زیانمنېږي او د ځینو سیمو حاصلات بیخي له منځه ځي. بیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي شنو او سړو خونو جوړولو ته پاملرنه ډېره شوې او دوی هڅه کوي له یوې خوا د ترکاریو حاصلات لوړ کړي او بل لوري ته په دې وسیلې حاصلات ترې وبریده لګلی او نورو طبیعي آفتونو هم وساتي.
دوستانو زموږ له آزادۍ راډیو نو راوي وسمزو جلال آباد ته. په جلال آباد کې د جلال آباد ښار اوسیدونکو شکایت کوي چې په ورسته کې په ښار کې غلاوی او شوکی زیات شوې دي. دوی وایي د نامنیو د مخنیوي لپاره باید حکومت او امنیتي ځواکونه تر هغه څه زیات اقدامات وکړي چې وسکي. په اړه د سحر ګل امیرزی رپورټ اورو.
د جلال آباد خاریان وایي چې په دغه خار کې پرنا ورځ غلاوی او شکماری زیاتې شوې چې لامل یې لستونزو سره مخ شوې دي. دوی زیاتوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په پار دغلته د ګڼو خلکو کار روزګار درېدل د دې لامل شوې چې بیکاري زیاته او ورسره په لارو کوڅو کې غلاوی ډېرې شي. د جلال آباد د خاریانو په خبره د ننګرهار امنیتي مسؤلین دې پاملرنه زیاته کړي او د خلکو د ځان او مال ساتنې لپاره دي خپل تدابیر ګړندې کړي.
محمود ایم لنګرار ولایت ها جلالباد خار سه دغه حکومت چې کوم بندیزونه لګولې د دې د وجه د کوسو کې لاګانې سخت ډېری شوې دي او د هابل ورځم د زمون کوسي سر کې پرانا ورځ معنی څلور کسرات دیو کسنه تاو شلو نغدې پیسې او موبایل ترې واس او نور په مخ لاړل. نو حکومت نظم کو وسنه چې د دې مخاوني سي.
امید یم د جلالباد خار سه د کانتی حکومت را مستقله ده د دې سره چې د خلکو کاروبارونه په ټپ ودرېدل او هیڅ کاروبارونه نشته. دا یو څو ځوانان پیدا شوي په دې ښار کې چې د خلک د پرانا ورځ باندې ودرایي او د چاکو فنچې په زور باندې چې د هغوی د هغوی څخه په موبایل اخلي د جبر ټو پیسې ترې اخلي او نور ځي په خپله مخه باندې.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرو دوو میاشتو راهیسې په جلال آباد ښار کې د کار روزګار په ورو کېدو خلک شکایت کوي چې که شتمن خلک یې لاسنیوی ونه کړي نو ژوند به یې له ستونزو ډک شي. په جلال آباد ښار کې لا هم کار روزګار په ټپه ولاړ حالت کې ده چې ورسره د بیکاری په کچه کې لوړوالی راغلی دی چې د جلال آباد د ښاریانو په خبره شوکي او غلاوي ورسره زیاتې شوې دي. اخوا د ننګرهار امنیتي مسؤلین بیا وایي په پوره مورال د خلکو د سر او مال ساتنې لپاره د تیارسۍ په حال کې دي او هیڅ وخت به چاته د ښاري نظم د خرابوالي اجازه ورنه کړي. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویان فرید خان وایي سره له دې چې ستونزې به وي خو امنیتي ځواکونه د ښار په ټولو ناحیو کې خپلې ګرځنده وظیفې اجرا کوي او هره ورځ د مجرمینو د نیولو په لټه کې دي.
پولیس دغه سې موضوعات ته جدي دي او کوشش کوي چې دغه سې نور دغه قضیې نور سټر ته راکښته کړي او موږ د ولس نه ډېر خوشحاله یو. موږ د ولس نه مننه کوو چې موږ سره همکاري کوي، په وخت سامان موږ ته راپور راکوي، اطلاعات راکوي چې موږ ډېر خلاص راوړو دي لرو تاسو باندې دلې چې موږ په ملابېلو برخو کې په جلې جرمونو سره د مبارزې مدیریت د تروریزم مدیریت په دې کې موږ یو سلو واتیا تنه په دې تیرو درو میاشتو کې د ملابېلو جرمونو په تور نیولی وو چې دا د غصب په اختطاف او داسې نورو قضیو کې وو چې دا موږ رسمه عدلي او قضایي ارګانو ته موږ وروسپارل.
دا یادونه وړ ده چې اوس هم د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جلال آباد ښار په نیم خلاص وضعیت کې ده چې د ډیرو خلکو کارونه ورسره په ټپه ولاړ دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن د جون پر لومړۍ نیټه د کرونا وایروس له کبله ځینې لګیدلې بندیزونه نرم شول. د روسیې ولسمشر اعلان کړی چې په دې هیواد کې د کرونا وایروس او جنور ختم شوی خو د محدودیتونه به په احتیاط راکمیږي. په اړه تفصیل فریبا ظاهر دروري.
تمدنن په مسکو کې لوی پلورنځي یا شاپینګ مالونه او کوچنی سوداګري لکه د خوشکشوي خدمات او داسې نور بیرته پرانستل سي. د روسیې پلازمینه مسکو وروستۍ لوی شار دی چې تر دوه میاشتو وروسته د کورونا وایروس له کبله لګیدلې محدودیتونه راکموي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په نړۍ کې د کورونا وایروس شمیرې تر 6,000,000 اوښتي دي. برازیل هغه هیواد دی چې هر ورځ د کرونا وایروس مثبتې پیښې او له همدې کبله د مړو شمیر پکې په زیاتېدو دی. په مسکو کې محدودیتونه وروسته لږ راکمیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کرونا وبا پیک حالت یا اوج تیر سو. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په روسیې کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 4,500 شدل سوی او له همدې وایروسه د مړو شمیر 4,500 تنه دی. په مسکو کې د محدودیتونو د کمیدو د نوې مقرراتو لمخې خلک کولی سي د اړتیا وړ موادو اخیستلو لپاره د قدم وهلو او یا هم د دندو لپاره له جواز سره راووزي او هم کولی سي چې د سهار له 5 بجو د سهار تر 9 بجو پورې د منډو او نور ورزشي تمریناتو لپاره بهر ووزي خو د ماسک اغوستل حتمي دی. د مسکو چارواکي وایي چې رستورانتونه، کافی شاپ او سینماګانې به د اوس لپاره تړلې پاتې وي او د جون تر 14 پورې چې د قرنطین موده پای ته رسیږي خلک اجازه نه لري چې په لوی شمیر له یو بل سره یو ځای واوسیږي او راټول سي. د نړۍ د نورو ښارونو او هیوادونو په څیر مسکو د کرونا وبا له کبله پر خلکو باندې ګرځبندیز په مارچ میاشت کې پیل کړ. که څه هم د مسکو یو شمیر اوسیدونکو له کوره د وتلو د نوي فرصت هرکلی کړی خو یو شمیر نور بیا پر ټولنیزو رسنیو د نوي مقررات خندونکي بللې دي. دوی د می پر یو دیرشم څخه باندې 9,000 تازه ثبت شوي پیښو ته په اشاره دا خبره کوي. په برازیل کې چې په دې وروستیو کې د کرونا وبا ډیر ځپلې دی 15,000 مثبت پیښې پکې ثبت شوي دي. د جنوبي امریکا په دې هیواد کې چې 211 میلیونه نفوس لري د کرونا وایروس د ازموینو سطح کمه ده او دا په دې معنی چې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو اصلي شمیر به شایي ډیر لوړ وي. په برازیل کې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر نږدې 10,000 تنه شدل سوی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې یوازې د امریکا متحده ایالات، بریتانیا او ایټالیا د کرونا وایروس له کبله د مړو زیات شمیر لري. د برازیل په ډیری ښارونو کې د دغو ناروغانو لپاره روغتونونه ډک سوي دي او چارواکو د فوټبال په سټډیومونو کې سیار کلینیکونه جوړ کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
تاسو را پاړی کې پیغام ساتون کوي میروي اخلاقي د هلمند ولایت تاسو را پتا ماس کیم لزر مو تا غدي د کورونا وایرس له عمل کو ګورو در ډیر برت د هلمند کې کورونا تر ډیر جدي نه دی وته یعنی ډیر خلک هم نیولې دي نو زه به ما چې با چې کورونا کې دې مو ونی سو اما په هوا با چې مو زه هغه تو ورک کف اطراف کې دې د کورونا له عمل نه دي خبر نو اما په هوا هم ډیر مهم دي او بل کورونا دا هم غټ سپرم څه کړی ده چې اجي شان هم ډیر پورته سوې نو د غریب خلکو واسطه پر شي دي لمن هم زموږ شروالۍ په دې کې زه ګراف مو ګورم خپل اقدام نه در سره کړی چې او اقدام دې در سره کړی دی نو با چې کورونا هم چې دی ونی سو د ټول هیوا د واسطه نه دا پیغام چې با چې کورونا چې دی ونی سي او شان هم چې نرخ ته سي و سلام
من د لاسو شپه دغه کسمالې مينې ته نومې ورکړې په دشتګمبيري د ولایت لغمان کې او هغه کوچانو اشغار کړ غاز وکړه، هر خوا ته مریضي وکړې، حتی د ادارې عمر نه مکتوب راغی موږ ته اطمینانې دوی ویلې چې موږ هغه مکتوب کار کړی دی. خو یو اصطلاح ده وایي در یخ کرشته کن و د افتا وان. نو اوس ریاست جمهوري پورې خو زموږ چاغه روانه وړي. موږ خواهش کوو چې نور رئیس جمهور د غاصب غاصب په ضد د شعار نه ورکوي. سفر برکت در دې دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
متوانو خبرې کو متوانانی د غنابت وسینا ډېر په عذاب یو در زابل پولاد کې کاله تجربه د دغه هلته ده لوړ بندې جو ده په ناورا کې په مټو بندې ورونه کو کارکونه کو بندې بیا مټر ودارې بیا مټوان وروخېږي هلته پورته بیا زر افغانۍ د مټ نظرې وخت یو نیم زرې وخت د خپلې بس په زه په وایلو په ټکولو بندې ورونه کو د خدای زر مټې راولې دي او نو پوستا کې دننه نه اوس چې در بندې وي ورونه کو غوړو چې بیا د ازادۍ رضی الله عنه پیغام وړ چور